السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حامد ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په سین صوبه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر خالد محمود سمرو د وژنې، په کراچۍ کې د شپږ دیرشو جینکو د ترلاسه کېدو پس د باجوړ د انتظامیې د څرګندونو، د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې د غوښتنو تر څنګ به په جلوزو کمپ کې د کډوالو د ستونزو حال واورئ. هفتهوار پروګرام د نړۍ رنګونه او شال او شمله هم لرو، خو اول خبرونه له اسرار المؤمن نه اورو.
مهم خبرونه لنډیز، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د سند صوبې د جنرل سیکرټري ډاکټر خالد محمود سمرو تر وژنې وروسته د داخلي سند په ځینو سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې تړل شوې دي. په کراچۍ کې له یو کور او دوو مدرسو نیول شو شپږ دېرش ماشومانو جینکو کې شل پېښور ته استول شوې دي. او د افغانستان د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د جومات دننه ماین چاودنې څلور دېرش کسان ژوبل کړي. اوس د خبرونو تفصیل، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د سند صوبې د جنرال سیکرټري ډاکټر خالد محمود سمرو تر وژنې وروسته د داخلي سند په ځینو سیمو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې تړل شوې دي. پولیس چارواکو مشرانو ته ویلي دي چې خالد سمرو نن د سکر په مدرسه کې د سهار تر مونځ د کولو وروسته له مدرسې څخه راوتلی و چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. نوموړی په یاد سیمه کې د پیغام امن په نامه کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی و. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له مشرانو سره په خبرو کې ویلي کېدی شي پر دوی بریدونه له دې وجې کېږي چې دوی د ټوپک راپورته کولو پر ځای پر امنه سیاست کول غواړي.
بے گناہ خلق پر کے نسی زوبل نو در امن چکم دا غشتل دا پر دا غشتی و جرم دا چی ولی دا خلق تو پک ناخدی، ولی دا خلق جنگ ولی تیل نکوی، ولی دا خلق تو برگون و برد نکوی.
یاد به چې د جمعیت علما اسلام فیډلی پر مشر مولانا فضل الرحمن هم تیر میاشت په کوټه کې بمی حمله شوی و چې په کې غنو کسانو ته مرجوب لاوړېدلی و. په کراچۍ کې له یو کور او دوو مدرسو نیول شو شپږ دېرش ماشومانو جینکو کې شل پېښور ته استول شوي دي او پاتې شپاړس په کراچۍ کې خپلو خپلوانو ته وسپارل شوي. د باجوړ مرستیال پروتیکل ایجنټ فیاض خان پرون مشال ډوته ویل چې دغه ماشومان به له پېښوره باجوړ ته ځي او هلته به خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي. د ده په خبره دوی به دا قسمه کارونو د مخنیوي لپاره کوټل ګامونه پورته کوي.
اوس زمونږ سترګې کولاو شوې، د دې به ویریفیکیشن کوو، باقاعده به ډیټا مینټین کوو چې څنګه ماشومان چیرته روان دي، کومې مدرسې ته روان دي او کم قسمه خلکو په لاسو کې. سالارزو قبیلې سره به موږ جرګې کوو، تپوسونه به کوو، په دې کې به خلک موږ جیل ته لیږو. کوشش به کوو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانشي.
یا د بیچ ری چرشمه پر ورځ د کراچۍ پولیسو دغه خار په لیکتابات کې له یو کور او دوه مدرسو دغه ماشومان نیولې وي. د مدرسو پر مشر استاد تور ده چې دغه ماشومان یې د پور د وصولۍ پر سر د یو کس په کور کې پرخي وي. په خبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیاتو له وجې به کور کړل شوي. خلک وایي د یخنۍ موسم لراتلو سره یې ستونزې هم زیاتې شوې دي. د نوخار په جلدو کې هم کې د خبر ایجنسی دغه کډوالو نن مشرانو ته ویل چې باید حکومت ته دوی ته بسترې، ګرمې کپړې او نورې بنیادی اسانتیاوې ورکړي. حکومتي چارواکو ویلي دي چې د خبر ایجنسۍ راغلو نوو کډوالو ته به ډېر زر دغه اسانتیاوې ورکړي. د افغانستان د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د جومات دننه د ماین چاودنې څلور دېرش کسان ژوبل کړي. دا چاودنه پرون د کږې په بازار کې په یوه جومات کې وشوه. د خوګیانو ولسوال نعمت الله نورزی لپیخې وروستو مشال ډوته ویل
ټول زخمیان چې دی ملکی وګړي دي، سپینګری دي او هغه تقریبا چې دی اویا کالو اتیا کالو په عمر کې کسان دي چې تاسې ګورې شپخانه کې پراته دي. نو ټول ملکی وګړي دي، دولتي چارواکي په دې کې زخمی نشته.
طالبان ویلي دي چې دا چاودنه دوی نه ده کړې. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي د خپل هواد د ټولو په خاصه توګه د لری پروتو سیمو د خزو د حقونو لپاره به کار کوي. د دې په خبره د لری پروتو سیمو میرمنې د ژوند ډېر اسانتیاوې نه لري. لمشال لوسر په ځانګړې مرکه کې د افغانستان لومړی میرمن ویل د افغانستان په کلو نه امن سیمو کې خزې د مرستندوی او پرمختیایي پروګرامونو لخوا له پامه غورځول شوې دي. د افغانستان د لومړی میرمن رولا غنی بشپړ مرکه تاسې په روانه خبرونه کې اورېدلی شئ. د نړۍ د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ وکړ او وایي په دې کار سره به سخت دریځي او ترګري له منځه ولاړ شي. پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ ترکیې ته په یوه درې ورځني سفر ولاړ او د هغه هیواد له ولسمشر سره یې په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دا خبره مهمه ده چې مسلمانان، یهودیان او عیسایان ټول وګړي د قانون له مخې یو شان حقونه، احترام او ذمواري لري. د عیسایانو مشر د منځي ختیځ د عمل لپاره د نورو هلو ځلو کولو هم غږ وکړ. نوموړي د شام او عراق له کډوالو سره په مرستو کولو ټینګار وکړ. د مصر حکومتي چارواکي وایي د پوځ یو جګپوړی افسر هغه مهال وژل شو چې امنیتي ځواکونو تر شلو زیات اسلام پالي د حکومت پر ضد له پلان شوو لاریونونو مخکې ونیول. د مصر د کابینې عملیاتي کمیټه وایي یو پوځي افسر هغه مهال مړ او دوه نور جوبل شول چې ناپېژندل شو وسلوالو یې پر موټر د جمعې په ورځ ډزې وکړې. په مصر کې یو ځل بیا د جمعې په ورځ د اسلام پالو نوې مظاهرې پیل شوې. امنیتي ځواکونو ویلي چې د هر ډول شخړو جواب به په مرګ ورکړي. اسلام پالو په ټول هیواد کې د حکومت ضد لاریونونو غږ کړی، غواړي د حکومت لخوا د خلکو د ځپلو پر ضد سترې مظاهرې وکړي. دا اوس د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ستار عالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د سند صوبې په سکر کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او مشر ډاکټر خالد محمد سومرو وژل شوی دی. معلومات په واوره په کراچۍ کې له یو کور او مدرسې نه د ترلاسه شو جینکو پاړه د باجوړ ایجنسی پولیټیکل انتظامی ویلي چې د پیښې تفتیش پکوي.
اوس زمونږ سترګې کولاو شوې د دې به ویریفیکیشن کوو، باقاعده به ډیټا مینټین کوو چې څنګه ماشومان چیرته روان دي، کومې مدرسې ته روان دي او کم قسمه خلکو په لاسو کې، د دې به اوس چې کوم د انویسټیګیشن هم کیږي.
دا خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه د صوبایي حکومت نوې پالیسی سره نه مني.
پالیسی راولي چې پاغې کې حکومت دا سوچ لري چې ډاکټران بهر کم د مریضانو علاج کی، د بهر علاج په ځای د اغا د مریضانو په اسپیټال کې علاج شروع شي. مخکې هم د کوشش کړي شوی دی خو هغه ناکامه شوی.
په بنو کې د امن مشاعرې حال هم درکو.
توپک ژوندون په ترخو زهرو لاړي، توپک د روح در هاتونو قاتل، توپک سرتور کړ درانی پښتنه، توپک زمونږ د دوستارونو قاتل.
هفتوار پروگرام د نړۍ رنگونه کې مو د فلمی دنیا نه هم خبرو. لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سند صوبې په سکر خار کې نامعلومه وسلوالو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او مخکښ رهنما ډاکټر خالد محمد سومرو وژلې دي. د دې پیښې وروسته د داخلي سند په ځینو سیمو کې کاروبارونه تړل شوي او تعلیمي ادارې بندې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
پولیس وای په نوموړي د هغه په مدرسه کې وسلوالو د سحر د منځوروستو حمله کړې او هغه یې په سینه او په زړه څلور ډزه وشتلې دي. د جماعت علما اسلام فیډلې د کراچۍ ډیویژن امیر قاری عثمان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ډاکټر خالد محمود سومرو د دوی د ګوند د سند څنګه جنرال سیکرټري او پخوانی سینیټر وو. د یاد ګوند مرکزی ترجمان حافظ حسین احمد د دې پیښې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل ډاکټر خالد محمود ته د دې نه مخکې هم د مرګ ګواښونه کېدل. د جمعیت علما اسلام په ضد د یو منظم سازش د لاندې دا سلسله شروع شوې ده. د دې په ترڅ کې ترهګر زموږ په مشرانو حمله کوي. په کوټه کې په مولانا فضل الرحمن ځانمرګي حمله شوې وه، خو زه دا ویل غواړم چې دا حمله موږ له خپلو اصولو او روایاتو نشي اړولې. موږ د پارلمان او آئین بلدستي غواړو او د اسلامي جمهوري نظام پلویان یو. حافظ حسین احمد زیاته کړه ډاکټر خالد محمود سومرو او د جماعت علما اسلام ځینې نور مشران د پیغام امن تر سرلیک لاندې په یو کانفرنس کې د ګډون وروستو په سکر کې موجود دي. نوموړي وویل د خالد محمود سومرو مړی به د هغه پلرني ټاټوبي لړکانې ته وړي او هلته به خاورو ته سپارل کېږي. بلې خواته د سند صوبې اعلی وزیر د دې پیښې نوټس اخیستی او د دې د پلټنې لپاره یې د لوړ پوړو پولیس افسرانو کمیټې جوړه کړې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مولانا خالد محمد سومرو وژنې غندنه کړې ده. وایي چې نن به ګوند په دې اړه یو رسمي تګلاره اعلان کړي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې یې د ده رد عمل غوښتی دی.
مولانا ڈاکٹر خالد سومرو صاحب زموږ انتهایی یو وفادار یو انتهایی معتمد او ډېر یو فعال او متحرک او ډېر اخلاصمند ملګری او دغه لحاظ سره د جمعیت مشران هم ناست دي. هغه هم په دې باندې یو خپل رد عمل تیارول باندې غور و فکر کوي. نو نن به انشاءالله یو وخت موږ خپل رد عمل په دې حوالې سره ښکارو.
مولانا فضل الرحمن صاحب، یعنی ستاسو پارٹی لڅه وخت راځي، تاسو باندې خپل ځان مرګ بریدونه سوي دي 13 میاشت وو، بیا دا ستاسو یو ډیر مهم مشر وو شل سو دا د څو.
نو اوس دا خو د تحقیقاتو بعد معلومات کیږي چې اصل قوتونه څوک دي چې د پښتو شاته یو سازش قوت خامخا دا خو چا منصوبه جوړه کړې وي، چا یو پروګرام جوړ کړی وي. نو هغه خفیہ او پس فرضہ عوامل تو موږ هم انتظار کو، لیکن دا چې بیا هم مشران ناست دي او هغه دې باندې غور کوي چې موږ فوری طور باندې دې حوالے سره چلتے عمل وکړو.
خو د جمعیت علما اسلام باندې دغه سي حمله ولې کیږي؟
ظاهر خبره ده چې په دنیا کې نن د کوم قوتونو چې کوم پرایورټی ده او هغه چې کوم ترجیح ده، هغه جنگ ده، هغه بد امنی ده. په ملک کې کوم داسې واقعات شوي دي، زموږ ملګرو همیشه دا کوشش کوي چې بې ګناه خلک په هغه کې نه شي ژوبل. نو دغه امن چې کوم ده، دا غوښتل ده په دغه وخت کې یو جرم ده چې ولې دا خلک توپک نه اخلي، ولې دا خلک جنگ ولې پیل نه کوي، ولې دا خلک په غبرګونو برید نه کوي. نو شاید چې دغه میلاوه خو موږ خپل بل جرم نه معلومېږي.
کې اخري پښتنه دا چې ځینې خلک دا وایي، ځینې خلک دا وایي چې جمعیت علما اسلام ځینې وسلوالې ډلې د سیاده جمعیت علما اسلام له پالیسي سره خوشاله نه دي، نو ممکنه توګه باندې ممکنه دا هغه تاسو په نشه کوي، تاسو هم دا احساسوي؟
نو کدی سی هغه هم هغه قوتونه هم وی، لیکن هغه زنه پوهیږم چې هغه د خپل واک خاوندان دي. هغه هم چې کوم خواته څوک توپک مخ اړوي، نو دوی ځان نه پوهیږي او توپک مخ اخوا دیخوا اوري. په ظاهره داسې ښکاري، لیکن بیا هم هغې ته شاته چې کوم خوفي عوامل دي هغه نور دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې،
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې،
سروې
په 3 نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کراچۍ په لیاقت آباد کې له کور او د دوو مدرسو ترلاسه شوی د باجوړ شل ماشومان انجونه نن سهار له کراچۍ نه پیښور ته لیږل شوی چې اوس پیښور ته رسیدلی دی او باجوړ ته رهي شوی دی. چارواکي وایي شپاړس چینه کې یې په کراچۍ کې خپلوانو ته سپارلی دي. د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې په راتلونکي کې به د داسې ډول پیښو مخنیوي لپاره سخت کارونه پورته کوي او په دې اړه به نوې طریقه کار جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شیرپاو له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دا ماشومان به په باجوړ کې د ملکانو په ضمانت خپلو خپلوانو ته سپاري او په راتلونکي کې به داسې اقدامات کوي چې دا ډول ناوړه پیښو مخه ونیول شي.
اوس زمنګ سترګې کولاو شوې د دې به ویریفیکیشن کوو، باقاعده به ډیټا مینټن کوو چې څنګه ماشومان چیرته روان دي، کومې مدرسې ته روان دي او کم قسمه خلکو په لاسو کې، د دې به اوس چې کم د انویسټیګیشن هم کیږي او د هغې دپاره به پراپر یو ریکارډ مینټ سالارزو قبیلې سره به موږ جرګې کوو، انویسټیګیشن به کوو، تپوسونه به ته کوو، په دې کې به خلک موږ جیل ته لیږو، کوشش به کوو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانشي چې بای دا ماشومان کراچۍ ته څنګه رالی، چا سپورټ کولی، باجوړنه ولې راغلی وي، د دا کوشچنز د دې جوابونه موږ ته جرګه راکوي. گورنر صاحب هم په دې باندې ایکشن نیلی او انشاءالله چې مدرسه ریفارمز په ففاټا کې ډېر زر شروع شي.
د باجوړ څخه د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان هم د دغه جنکو د حواله کولو په دستوره کې د سلارزو د قبایلو مشري کوله. نوموړی مشال رډیو ته ویل لسند حکومت یې غوښتنه کړې چې د دغه پیښې پلټنې وکړي. هغه زیاته کړه که په باجوړ کې تعلیمي ادارې نوې ورانې شوې ښایي دا پیښه مخې ته نوې راغلی.
زمنګه حالات د ایجوکیشن د دې چې په کوم ځای کې سل سکولونه په کال کې جوړیږي، زمنګ په خاور باندې سل سکولونه چې کوم دی دا د بمونو سره الوزي. زمنګه د تعلیم حالات الته د مخکنم تباو بربادو به چې دا کوم حالات جوړ شوې دي، کوم د اسکریت پسندي د اپریشنو حالات دی، خو زمنګ تعلیم بالکل تباو برباد کو. ډیر افسوس هم دی راته، تکلیف هم راته رسیدلې دي، شرمندګی هم راته رسیدلې ده. منګه با وسم منګه د صدر صاحب سره ملاقاتو، د منسٹر سره ملاقاتو، زه د آی جی سم ملاویګم چې د دې مکمل تحقیقات شو، د دې رپورت منګ تراکلی شي چې بای دا واقعیت څنګه شوې ده او اینده د پاره چې داسې زمنګ د ماشومان سره وشي.
هغه کسان چې خپلې لوڼه ورته په کراچۍ کې حواله شوې وې د خوښۍ څرګندونه یې کوله. په دوی کې ځینې کسانو مشال رډیو ته وویل د خبر تر اورېدو وروسته له باجوړه کراچۍ ته را روان شوي وو چې ځینې یې د زیارت او ځینې یې د جمعې په ورځ دلته را رسېدلي دي.
په داسې خبر چې ماشومان هم را لګلي سبق له هغه سبق چې کوم دی نو له موږ سبق به وایي هغه داسې حدیث سره ده. زما پکې لور ده او دغه خورزم پکې ده، دغه او کې لوڼه مې پکې دي. ما خو څومره پرون راوتلې نم ډوډۍ خوړلې نم په دغه خلې نم بس کې دا خان دار روان شو. نو فکر دا موږ فکر دا چې موږ خدا پاک سره چلبای څنګه بنای دغه وای نو خامخره اولاد
دم د تعلیم لپاره دینی علم لپاره لګلی و. موږ د ټولو مشرانو د خپل افسرانو د باجوړ دی کور د پنجاب دی کور د ټولو نه شکریا ادا کوم چې زموږ سره دونه مرسته وکړه، همدردی وکړه. بیا زموږ دور زرو ټیم نه رخلې پر ټینشن کې پراتو، اوس خپل ماشومان چرته ملو شو خوشاله شو.
یاد دی وی دغه ماشومان د جمعې په ماخام د سین صوبې چارواکو د باجوړ ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته سپارلې وی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټیټې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا ار سمره وګد دې کډرون نه پر دې اوري رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې سمره ارزښت لري.
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پرواز پاو کم 4 بجې او د خالی پرواز پاو کم 2 بجې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو یوې اتحادیې پروینشل ډاکټرز اسوسییشن د صوبایي حکومت هغه پالیسی رد کړي چې لمخې د ډاکټرانو پر شخصي یا پرایویټ کلینیکونو بندیز لګوي. د جمعې په ورځ په پیښور پریس کلب کې خبری کانفرنس ته ډاکټرانو ویل چې حکومت پر دې ځای د دوی پر شخصي کلینیکونو بندیزو لګوي باید لومړی په لویو هسپتالونو کې اسانتیاوې ډېرې کړي. غلام غوس له پیښور نور حال راکوي.
په دې لړ کې 13 ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د ډاکټرانو د صوبایي اتحادیې یو مشر ډاکټر امیرتاج مشال ریډیو ته وویل چې د روغتیا په څانګه کې د موجوده صوبایي حکومت دا ګام څه نوې خبره نه ده او په تیر شوي حکومتونو کې هم دا ناکامه ازموینه شوې ده.
پالیسی راولي چې په هغه کې حکومت دا سوچ لري چې کم ډاکټران دي هغه چې بهر کم د مریضانو علاج کی د بهر علاج په ځای د هغه د مریضانو په اسپیټال کې علاج شروع شي. دا عمل چې دی نو مخکې هم ته دې کوشش کړی شوی دی خو هغه ناکامه شوی دی. نو ماته په دې خبره افسوس دی چې عمران خان حکومت داسې کوشش کی چې هغه آل لړی د مشرف په دور کې او د تیر د نون حکومت چې کم وو صوبایي په هغې کې دا یو ناکامه سیسټم و.
او په خبری کانفرنس کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر سلمان وویل چې صوبایي حکومت د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره دا مسله راپورته کړې ده. د خبری کانفرنس پر مهال می چکله د لیډرډینګ روختون د ډاکټر شیراز نه پوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دا دریز لري چې کچېری د شخصي کلینیکونو په ځای ډاکټران د مسپخین روستو په سرکاري اسپیټالونو کې په شخصي توګه د ناروغانو علاج پیل کړي، نو دې کې به ناروغانو او ډاکټرانو دواړو ته پایده ورسي او سرکاري اسپیټالونه به آباد شي. نو په ځواب کې ډاکټر شیراز مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده حکومت په سرکاري اسپیټالونو کې اول د علاج د سهولتونو زیاتولو او په اسپیټالونو کې د ناروغانو د ځای کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
زمونږ په دې اسپیټالونو کې لکه په یو وارډ کې شل بیډونه دي او دا غي نه زیات مریض چې راشي هغه په اکسترا بیډ باندې پریوځي یا په کرایه باندې ځان له بهر نه کټ راوړي. دا د اگزیسټینګ سیستم کې نو کده 70% مریض راواخلي او یو خپل ورن اوټ سیستم ته راځنه کې نو 70% ډېر غټ بوج دی. جی زیاتره خلکو له چینج د بهر ووټ ورکړی سره زما مونږ لیدل غواړو چینج خو لکه داسې چینج نه چې هغه یو فیک چینج.
د ډاکټرانو په خبره د خیبر پښتونخوا او یا پیسره ناروغان د سرکاري اسپیټالونو نه بهر خپل علاج کولو ته لومړیتوب ورکوي او کچېری د دې او یا پیسره ناروغانو بوج هم په سرکاري اسپیټالونو واچول شي نو موجوده حالت کې اسپیټالونه به دا بوج ونه زغمي او د صحت څنګه به د خکېدلو په ځای نور هم خراب شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر ایجنسی هغه بیر کوره شوي کسان چې د خیبر ون نومي تازه پوځي عملیاتو له وجې بې ځای شوي دي د یو شمېر ستونزو نه سر ټکوي. دغه کسان چې د جلوزو کمپ ته تللي چېرته چې لا د وړاندې د خیبر ایجنسی نوره بې کوره کړل شوي خلک ژوند کوي، وایي چې د دوی ته سر پناه او خوراک نه ورکول کیږي. د دوی د ستونزو په اړه له اسلام آباده د راپی اکرم خان دا رپورټ اورو.
د نوخار جلوزو کډوال کیمپ کې میش د خیبر ایجنسی نوی راغلی کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یخ موسم مخنیوي لپاره د دوی ته خیمې، بسترې او ګرمې کپړې ورکړي شي. په خیبر ایجنسی کې روان اپریشن خیبر ون نه وچی جلوزو کډوال کیمپ کې د کډوالو شمیر سیوا شوی دی. د کیمپ د انتظامیې د معلومات تر مخه دا وخت په کیمپ کې د 500 نه زیاتې کورنۍ خیبر ایجنسی سره تعلق لري او تر اوسه پورې 200 کورنۍ د اپریشن خیبر ون له وجې کیمپ ته منتقل شوي دي. په کیمپ کې اوسیدونکي د کډوالو یو مشر دولت خان د نوی راغلي کډوالو مشکلاتو په اړه مشالېډیو ته وویل دا کډوال په کیمپ کې سر پټول لپاره د خیمې غوندې بنیادی ضرورت نه محروم دي. دوی ویل چې دا کډوال د مخکې نه اوسیدونکو کډوالو په مرسته په کیمپ کې خپل شپې ورځې سبا کوي.
په کیمپ کې چې کم خلک راځي دي تر نن تاریخ پورې هغه لکه خپل په سختو حالاتو سره نه خو هغه ته د انفای ملو دی، نه خیمې ملو دي، نه ورته خوراک ملو دي. پرونم هډ منیسترم ناستو او وسیم هم ناستو، هغې ته موږ دا ویل چې دا کم خلک راغلي دي او دلته د خلکو سره خوراکې نشته، دی مهرباني دې وشي د دې خلکو د اندراج شروع شي، د دې خلکو له ټینټونه ورکړی شي.
د خیبر ایجنسی یو نوی کډوال چې د تېرې یو میاشتې راسې په کیمپ کې اوسېږي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
سم د دفتر مخې ته ناست یو، بچې وي ادارې له لاړ شو، من بلې له واستوي چې بلې له لاړ شو، بیا هم بلې له واستوي بچو خو د خپلو زنانه ورسره ګرځېږو. تر اوسه ترې نه خیمې راکړی شوي دي، خونوي چې بس په یخنۍ باندې کله یو سره او کله بل څه بس منډې وغو د دفتر را باندې لټوي چې وایي ادارې له پاس کې هغه هم بلې له پاس کې بس ټوله ورځ بس بېګي شي او شپه شي ورځ بیا سهار شي. زنانه هم بس دغه مشکلاتو کې دینه بسوی بس بچانم ټول راته بیمار شو، د خړو ګردونه د خاورو کې ټول ورځ لغړېږي.
یو بل کډوال اکمل حمید وایي چې کله نه کېم تر اغلې دي د کېم انتظامی د مسله هوار نه کړه.
په پرته تمونه کې پروت یو مسلمان په منځ کې ټول لغړې او په څو کې مون په بعد علاقه کړی او دلته چرو شو کنه نو کله یې چې وته بچي وزر کو کله یې چې لاس بچي وزر کو بس کاوه ته وزر یو کوس بدل تر وصلې ته خپل ځبه کې ته ته خو بنا خور کې ویره دل لغړې او سبي په وته مو بچي تر غلې او بس پر کور کې دي نه
چلور شي نو بس بیا دوه ګټه په یو هاته خطر وي نو بس کور کوي نه هسې چل والو سره کوي نو بس مهرباني داسې وشي چې دا کور دې صحیح وشي او که بیا نه کېږي نو بیا دې چته دغرو باندې ګذر کوي چې ختم شي دا نه چه جوړېږي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د کیم د انتظامی مشر فیصل خان سره رابطه وکړه نو دغه وینا وه چې د 1000 کورنو رجسټریشن نه دی شوی. د ده په وینا چې په 2000 کورنو کې 1500 نوې کورنۍ رجسټرډ شوي دي. ده زیاته کړه چې د نوې راغلي کډوالو رجسټریشن د قبایلي سیمو افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای کوي.
اف ډی ایم ای بالکل په کیم کې ناستی هغوی ته موږ ریکویسټ کړی دی. هغوی ورته پرون 27 نه په جلوزو کې یو پوینټ کولاو کو آؤٹ سایډ د کیمپ او دو پوینټ ورته پبی او تارو کې کولاو کول. دا پوینټس هغه خلکو لپاره دي چې څوک وایي چې موږ فریش یو او رجسټریشن غواړو آی بو رجسټرډ کیږي او موږ کیمپ ته راوځي موږ به یې کوو.
د کیمپ انتظامیه مشر فیصل خان هیله څرګنده کړه چې د دې 1000 کورونو مسله به دوه ورځو کې هوار شي او دوی ته به هم د نورو کډوالو په شان خیمه د خوراک شیان او نور سهولیات ورکړي کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د بنوخار لته د سده پاسې وی لسی زراهي سه پسیما کې د رواني جګړې او تشدد شاهد کله دلته چاودنی کی کله بیا چارواکی او ځای مشران وژل کی. دا شان په قبایلی سیمو کې د نامنو او پوځي کاروایونو له کبله وکړه کړی شوی کسانو په دې خار کې سرپناه لټوي او سم هلته په لکونو داسې کسان ژوند کوي. نو په داسې حال کې د دې خار د استوګنو لپاره د سولې او سوکالۍ ارزښت زیات شوی دی چې د دې سیمې شاعران یې په خپلو شعرونو کې انځوروي. دغه شعرونه بیا په مشاعرو کې وړاندې کیږي. همدغه سې د سولې یو مشاعره 13 ورځو شوه چې پکې د مشال ویډیو همکار عمر دراز وزیر هم ګډون کړی او رپورٹ یې را لېږلی.
د امن په نوم جوړه شوې دغه مشاعره بنو کې د صدرتی وړیا فتا شاعر ادیب غزی سیال په کلی کوډکا خوندان منډان کې وشوه چې په کې د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمونه نمائنده شاعرانو ترڅنګ ګڼ شمېر عام خلکو هم ګډون وکړ. په دې موقع شاعرانو په خپلو شعرونو کې د امن په ارزښت، ضرورت او اهمیت باندې زور ورکړو.
ټوپک ژوندون په ترخو زهرو لړی، ټوپک د روح در هاتونو قاتل، ټوپک سرتور کړ درانې پښتنې، ټوپک زمونږ د دوستارونو قاتل، ټوپک دلګراه د نازک نړۍ د مسکیتوب د خیستونو قاتل.
تاسو په خار کې چې د سر سړی وي سر ته درومي، زمونږ په خار کې خو د سر سړی خپل سر بایللې.
پرېدار اوسئ د کلیو د خارونو، چا بارود دلته راوړي په بارونو، د خوشحال د معیار ګس کا پسې راوړو، ډېر سرونه ندی وړ د دستارونو، او تیر کړل ټول د تورو شپو بلا لستونی، تیر کړل ټول د تورو شپو بلا لستونی، چا بزیری چې راوړل د سهارونو. نور خو هر سړی تیر خنجر پلاس دی، بس یو زه کوم ګنډل د پرهارونو.
زه به د واخان سره تړمه د بولان سوکي، ته د غمازیانو په کوسه کې واویلا وکړه، او زه به لوی کابل ته بې پاسپورټه بې ویزې زما، ته د دشمنانو په خبرو مشغولا وکړه. زه به کندهار کې د پښتون لوی جرګه وکم، ته سپیر لاهور کې د پښتون خلاف جفا وکړه.
د مشاعره منتظم پروفیسر طارق محمود دانشوې په موجوده حالاتو کې د شاعر ادیب مواری جوړیږي چې د امن لپاره خپل صلاحیتونه په کار اولی.
کده شعر معنا دا وی چې حساس وی بنند شعر ذمہ داری دا جوړیږي چې د امن فوقدان محسوس کو، و د امن د شعور به درول لپاره هر ممکن کوشش وکو. کم از کم په نوې نسل باندې وی دمر اثر وی چې اینده وی د امن په لیار شعر کوټ خو خود نه جوړیږي چې د امن د پر وی لیار هورای. ځکه چې شعر هغه سترګل لري چې د امن ورسته شر یاویني، و د شر ورسته د امن لیار وته مونې می. شعر کچې وګړي چې موږ د اجتماعي امن لپاره لیکلو کو، بیا هغه ورځ لرې نه دو چې دا وطن وي د امن په سپرلی باندې ګل ګلزار شي.
د مشاعرې قربا غازی سیال مشال ته وویل چې دولتي ادارې هم د لوري ته پاملرنه وکړي او امن په نوم مشاعرې او غونډې جوړې کړي.
اباسی نټ کونسل سره محق
مشکافه چې د میره د خیبر پښتونخوا د سرپرستی دی ته په کور د چدي دغه کې اکیډمي ادبیات چې خاص د غشي د پر جوړ شوې ده چې دی د امن یو مشاعره بین الاقوامي جوړه کې کونسل اف دی آرټس هغه ته په کور د چا هغه د غشي کې چې د آرټس سره د مشاعره تعلق لري او د امن لپاره ډېر فضا همواره شي.
مشاعره تر نیمې شپې پورې دوامدار وه او راغلو خلکو د شاعرانو کلامونو نه خوند واخیستو چې زیاتره د امن په ارزښت او اهمیت مرکوز ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجو شو لن خبرونه له اسرار له مومن نورو.
د جمعیت العلماء اسلام فلورا منډلې د سین صوبې د جنرال سیکرټري ډاکټر خالد محمود سمرو تر وژنې وروسته د داخلي سین په ځنو سیمو کې کاروبارونو تعلیمي ادارې تړل شوې دي. پولیس چارواکو مشرانو ته ویلي دي چې خالد سمرو نن د سکر په مدرسه کې د سهار ترمنځ د کول وروسته له مدرسې څخه راوتلی و چې وسله والو پرې ډزې وکړې. د یادګوند مشر مولانا فضل الرحمن له مشال سره په خبرو کې ویلي کېدی شي پر دوی بریدونه له دې وجې کېږي چې دوی د ټوپک راپورته کولو پر ځای پورم نه سیاست کول غواړي. په کراچۍ کې له یو کور او دوو مدرسو نیول شوو شپږ دېرش ماشومانو جینکو کې شل پېښور ته استول شوي دي او پاتې شپاړس په کراچۍ کې خپلو خپلوانو ته وسپارل شوي. د باجوړ مرستیال پوټیک لیجنډ فیاض خان پر مشالډو ته ویل چې دغه ماشومان به له پېښوره باجوړ ته ځي او هلته به خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي. یاد به چې د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ پولیسو د ښار په لیاقتآباد کې له یوه کوره او دوو مدرسو دغه ماشومان نیولې وي. د مدرسو پر مشر استاد تور دی چې په دغه ماشومانو جینکو کې یې شپږ ویشت د پور د اصولۍ پر سر د یوه کس په کور کې پریښې وي. په خبر ایجنسۍ کې د وسله والو پر ضد روان پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوو خلکو نن مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د یخنۍ موسم له راتلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د جمعه دنه د ماین چاودنې څلور دېرش کسان جوبل کړي دي. دا چاودنه پرون د کګي په بازار کې په یوه جمعات کې وشوه. او د نړۍ د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ وکړ وای په دې کار سره به سغدریزی او ترګری لمنځ ولاړه شي. پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ ترکی ته په یوه درې ورځني سفر ولاړو. د هغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې په یوه ګډه خبري کانفرنس کې ویل دا خبره مهمه ده چې مسلمانان یهودیان او عیسایان ټول وګړي د قانون له مخې یو شان حقونه لري.
لن خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل. اسرائیل مومن وړاندې کړل. اوس په د ګلایاز نه پروګرام د نړۍ رنگونه واوري چې دا پروګرام د نړۍ د خوندورو معلوماتو په اړه دی. راځي چې ورته وګورو.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروګرام کې مودله نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو د برتانیا د یو تنظیم لخوا سپوږمۍ ته د یو روبوت لګولو لپاره د چندی راغونډولو په اړه خبرو ما. د برتانیې کنشورم د خلکو چندې په مرسته د اتیا کروڑ ډالرو د جمع کولو منصوبه وړاندې کړې ده. د دې په مرسته به روان کال سپوږمۍ ته یو شخصي روبوټیک جاز لیږل کیږي. د چندې ورکوونکي شخصي پیغامونه، تصویرونه، موسیقي او ویډیوګانې به د دې روبوټیک جاز د لارې سپوږمۍ ته رسول کیږي. خو ځینې دا پوښتنې راپورته کوي چې دا به په قانوني توګه جایز او د قبولولو وړ وي چې په سپوږمۍ داسې شیزونه پریښودل شي. د نیویورک ښار یو وکیل ټوم ټی نیلسن وایي چې په 1985 کال کې په سپوږمۍ نظر ساتلو په اړه نړیواله معاهده کې په دې حق له سندې ویل شوی. د دې معاهده لاندې د سپوږمۍ په یو برخه هم څوک د ملکیت دعوه نشي کولی. په سپوږمۍ د اپالو 11 مشن پاتې شوی شیزونه تر اوسه پورې موجود دي. د نوي مشن په اړه ویل کیږي چې د چندې ورکوونکو پیغامونه او نور سبا په یو میموري ډیسک کې وي او په سپوږمۍ به د یو فټ سوري کې دا ټول مواد ایښودل کیږي. د دې کنستو په نتیجه کې به د اربونو کاله قدیم مواد هم ترلاسه شي چې د ساينسدانانو تحقیق لپاره به ځمکې ته لیږل کیږي. دا منصوبه د برتانی انجینیر ډیوډ آیرن وړاندې کړې ده او دې ته مون میشن 1 نوم ورکړی دی. د نړۍ په مختلفو ثقافتونو کې په ځینو وختونو کې عجیبه رسومونه وي. د یو هم دغه اشان عجیبه رسم په اړه تاسو خبروم چې د چین په یو کلی کې د سپینرو بو ښه صحت لپاره یو زر مګي خوشی کړل شوی دی. د چین یو رسمانی په خبره د گاون ډونګ صوبې په یو کلی کې خلکو یو زرمګي پریخي دي. دا د دوی یو رسم دی چې د خپل مشرانو د ښه صحت لپاره کوي. که څه هم د مګو پریخولو سره د خلکو په صحت څه اثر پریوتی وي او کنه، خو د کلی خلک تری پوزې پورې راغلي او د کلی اوسیدونکو ډیر هڅه وکړه چې ټولې مګي راونیسي، خو ناکامه شول. د صوبې چارواکو د یوې ډلې په مرسته دغه مګي د کلی نه وستلي او په دې لړ کې دوه کسان هم نیولې دي. د بهرین په سړکونو سهار وختي یو غیر ملکی جارو وخی او ټول ګند را غونډبی. د دې کس نوم یو دی او تعلق یې جنوبی کوریا سره دی او کروڑپتی دی. تیرو یولس کال راهیسې په بحرین کې ژوند کوي او هر ورځ سار وختي په سړکونو جارو وهي او ګند راغونډوي. یو د جنوب کوریا یو کروڑپتی کاروباری دی. یو وای که څه هم د ګند راغونډولو لپاره سرکاري عمله ده، خو دی غواړي چې دا کار په خپله وکړي. د دې عادت له وجې د یو گاونډیانو دته د باس آف کلینینګ یا د صفائی مشر نوم ورکړی دی. د دې ترڅنګ یو چې کوم ګند یا نوشي زونه راغونډوي نو په لوی پلاستیک غوټو کې جمع کوي. دی وای دا خپل هیواد ته د ریسایکلینګ یا د بیا کارول لپاره لیږي. د ناروی درې ملګرو په 40 غنټو کې تر ټولو زیات هیوادونو د سفر کولو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د ناروی ګن گارفورد ټی پینپاک او اوستن جوپوک د یورپ سفر کولو نوی ریکارډ هغه وخت جوړ کړ چې کله په 40 غنټو کې د 19 هیوادونو سفر وکړو. د دې نوړاندې په 40 غنټو کې د زیاتو هیوادونو سفر کې 19 ملکونه شامل وو. د دې درې وړو ملګرو د یونان نه خپل سفر شروع کړی وو او بلغاریا، مقدونیا، کوسوو، سربیا، کروشیا، بوسنیا، سلووینیا، آسٹریا، هنګری، سلواکیا، چک ریپبلک، جرمنی، هالند، بلجیم، لکسمبرګ، فرانس او سوئزرلند د لاري لګنستاین ته ورسیدل. کسوم 40 غنټو کې سوخ پاتې وو، خو د خراب موسم له وجې په شلم هیواد اټلی کې داخل نشو. د سفر په اخر کې دوی ویل چې دا یو خوندور تجربه وه. دوی زوړ ریکارډ مات کړو. دوی د سفر لپاره مکمله تیاری کړې وه. د سفر زیاتره برخه یې د کرای په گاډو تیر کړې ده، خو په دې کې د جا سفر هم شامل دی. د سفر پر وخت جو پوک گاډي چلولو، گارفورد د گاډ یا د لارې خودلو کار کولو او ټی د خوراک څخه شیزونو اخستو باندې مامور وو. د سنگاپور درې طالب علمانو د سمارټ موبایل ټلیفون یو داسي اپلیکیشن تیار کړی دی چې خلک د سمارټ ټلیفون د استعمال نه د ودرولو ترغیب ورکوي. د سنگاپور ورسپانی سټریټ ټایمز تر مخه د اپلیکیشن نوم ټری دی. د دې مقصد خلک د سمارټ موبایل ټلیفون د زیات استعمال نه منې کول دي او خپل خپلوانو سره د ملاقات ترغیب ورکوي. په دې اپلیکیشن کې دوا او د دې نه زیات ملګري په یو ځای کینی او خپل ټلیفون په یو ځای کیدی، نو د دوی ټلیفون به ساکت شي. که څوک هم ټلیفون لا ګوتی وی نوړي، نو د ټلیفون په سکرین با یو ونه جوړیږي او پر با ډیجیټل میوه راوخیږي. د دې میوه په بدل کې به انعامونه ورکول کیږي. د ټلیفون صارفین چې څومره ټلیفون نه استعمالوي نو هغه عمره ورته انعام زیاتیږي. د نړۍ تر ټولو غټ او ګران د ډیجیټل اشتهار بورډ د امریکا نیویارک ښار مشهور ټایم سکوایر کې لګول شوی دی. د دې اشتهاري بورډ اوچتوالی د 8 ودانی عمر دی. دا بورډ د یو فوټبال میدان په شان غټ دی. دا بورډ د میریټ مارکیوس هوټل باندې لګول شوی دی. د ټیکنالوژي مشهور کمپنی ګوګل د دې اشتهاري بورډ لومړی کرایدار جوړ شوی دی. د څلورو هفتو لپاره پر دې بورډ اشتهار چلولو معاوضه 25 لک ډالر ده. داسې رپورټونه دي چې ګوګل د 2015 کال تر جنوري میاشت پورې پر دې بورډ د اشتهار چلولو فیصله کړې. د یو اندازې تر مخه هر ورځ 3 لک کسان د دې اشتهاري بورډ مخې نه تیریږي. ټایم سکوایر په نړۍ کې مقبول څلور لاره ده چې هر خواته د رنگونو نه ډک اشتهاري بورډونه لګېدلي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې د مشهور هالیوډ ډایرکټر کریستوفر نولان فلم انټرسټلر په لومړي نمبر دی. فلم انټرسټلر په ټوله نړۍ کې د 327 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم د ډیزنی کمپنی بیگ هیرو 6 دی چې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم د پینګوینز آف میډاګاسکر دی. همدارس د امریکا په باکس آفیس کې فلم ډمپ اینڈ ډمپر 2 په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم بیگ هیرو 6 او په دریم نمبر فلم انټر سیټلر دی. بلخو د هند په باکس آفیس کې فلم کل دل د 9 کروڑ روپو کاروبار سره په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم دی شاکینز دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. او په دریم نمبر فلم رنگ رسیا دی. د هالیوډ ډیزنی کمپنی نوی فلم سندریلا مکمل ټریلر خپور شوی دی. سندریلا د یورپ یو مشهور خیالي او مقامی کردار دی. په دې کردار یو شمیر کارټونونه او انیمیټډ فلمونه جوړ کړل شوی دي. دا د سندریلا نوی فلم دی. په دې کې د سندریلا کردار لیلی جیمز کړی دی. فلم سندریلا به د 2015 کال د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Are you all right?
Miss, what do they call you?
Never mind what they call me.
I'm sorry.
It's not your doing.
Nor yours either, I'll bet. I hope to see you again, miss.
And I you. Ella, you have more kindness in your little finger than most people possess in their whole body.
It was my mother's old dress.
It would be an insult to take you to the palace dressed in these old rags.
You shall not go to the ball.
Excuse me.
Why are you crying?
Who are you?
That's better.
My fairy cough mother. They're all looking at you.
Believe me, they're all looking at you.
Where there is kindness, there is goodness. And where there is goodness, there is magic.
د هالیوډ مشهور اکټرانو جولین مور او جیف بریجز نوی فلم سیون سن ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. فلم سیون سن به د روان کال فروری په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې
کیږي.
I've been searching for you, Mr. Ward. You are the seventh son of a seventh son.
An order of noble knights combating the forces of darkness.
It says here that there are 1,000 of you.
They've all died. We are all that's left.
Teach me.
You live in a world now where legend and nightmare are real.
د هندی سینما مشهور اکټر اکشے کمار نوی فلم بیبی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اکشے یو افسر وی چې د ترهګرو د غواخونو د مخنیوي لپاره په خوفیا میشن بی. فلم بیبی به د روان کال جنوري په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
د هندي تامل سینما مشهور اکټر رجنی کانت نوی فلم لنګا ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې سوناکشی سنہا هم کار کړی دی.
یہی ہے تم لوگوں کی زندگی، یہی ہے تم لوگوں کا بھوشیہ، یہی ہے تم لوگوں کا دھندا، روزی روٹی، کپڑا، مکان، خوشیاں، سب کچھ.
کام جو بھی ہو مجھے پسند آئے گا تو ہی میں کروں. See you soon.
د هندي سینما نوې آرټ فلم ټیکټ ایزی با د دسمبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم ډایرکټر سنیل پریم وایي چې په دې فلم کې کیسه په غټو خارونو کې د ټولو کورنو، پلارانو او د ماشومانو ده.
سوير ماما دټ یو ګوینګ ټو کم فرست.
ایک بار فرست ہے تو ممی پاپا چاہیں گے، ہر بار فرست ہے.
اسکالرشپ ملے نہ ملے، میڈل ملنا چاہیے.
ہم کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ کمپٹیشن، کمپیریزن.
ہمارا ایمبیشن ممی پاپا ہی کیوں طے کرتے ہیں؟
کسی بھی کالج میں 95% کے نیچے ایڈمیشن نہیں ملتا ہے.
ہنسی میری کہیں چھپ گئی.
اٹس اے کیس آف پیرنٹل پریشر.
کہانی کہیں رک گئی.
کچھ بننا ہی کیوں ضروری ہے؟
ذرا کہتا ہے کیا دل یہ میرا.
قدرمن اوریدن کو تاسی د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانون کې معلومات واوریدل. د دې نوړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کو، تاسی هم کولای شئ چې د خپل سیمې په اړه خوندور معلومات له مشال راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسی دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221211. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په بل پروگرام کې به تاسی په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپار.
اس وخت شوه دې د هفته وار پروگرام شال او شملا. د دې پروگرام جوړونکي زموږ همکار انیسا اجمل دراسې چورته وښو. شو مشه پښالو شمله خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم. اوریدونکو داونه د پښتنو په ټولنیز جوړښت خبرې کوو. ټولنیز جوړښت د یوې ټولنې ارزښتونه او دودونه دي. دا هر کام د ټولنې لپاره د خپل کلتور ډیر ارزښت لري او د یو کام ټولنه هم په دغه کلتوري ستنو او بنیادونو ولاړوي. دا چې د پښتنو ټولنیز جوړښت دا مهال په کوم حال کې دی، تر څومره خوندې دی، په دې کې د بدلون وجه څه دی، او دا به د پښتنو کلتوري او ټولنیز ژوند د کومو تاوانونو او ګټو په لور بوزي. په ننګرهار پوهنتون کې استاد او کلتور پوه لال پاچا ازمون د یو کام ټولنیز جوړښت د اهمیت بیانولو سره وایي.
د یو قوم یا د یو ملت لپاره ټولنیز جوړښت هغه پیژندنه د هغه هویت ده. هغه ټولنیز جوړښت چې ده په هغه باندې یو قوم پیژندل کېږي، د هغه کلچر پیژندل کېږي، د هغه ژبه پیژندل کېږي، عقیده، مذهب او نورې ټولنیزې خواوې چې دي هغه ټول پکې راڅرګندېږي، پیژندل کېږي. او د هماغو بنسټونو له مخې قوم چې ده هغه په نورې دنیا کې معرفي کېږي. نو ټولنیز جوړښتونه چې د پښتنو دي هغه هم ځان ته ځانګړنې لري. نو په همدې اساس باندې ټولنیز جوړښتونه چې دي هغه موږ د یو قوم د پېژندنې، د شناخت او د یو قوم د پرمختګ او د بریا لپاره یو اساس بولي.
په کوټه کې لیکوال او کلتور پوه ډاکټر عبدالرؤف رفیقی وایي چې د پښتنو یا د هر کام ټولنیز ژوند چې څومره هم پیاوړی وي، هماغومره به د دغه کام کلتور خوندي وي، نوموړی زیاتوي.
مجبور چې پښتون د نورو قومو سره منفرد دی خو زموږ د ننګ سندای زموږ سره په کې لوري دی مثلا پنجابای او د نورو قومونو او د منځنۍ آسیا په دې ټول کې د افغان چې کوم اردوسو پوری د نړیوالو قوتونو سره د دابونو تړاکونو پس چې دی ژوندی دی دا زموږ ټولنیز معاشرتي سکشر دونه بین زموږ دونه بنیادونه دونه ژور دي چې دا یو ډول باد واران تر اوسه پورې موږ یو اثر هم نه دی اچولی او تر اوسه موږ خپل وجود برقراره ساتلی. دا زموږ د ټولنیز جوړښت نتیجه ده. زموږ ټولنه زموږ معاشرتي سټاپ زموږ سوشل کنټیکټ دونه ژور دي دونه ژور دي ښه
په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پخانی ډایریکټر راجولي شاخټک بیا وایي ټولنیز جوړښت د یو اولس او یا ملت هنداره وي چې په هغه کې د خپل ژوند شواک ویني. خو د ده په خبره انګریزانو پلوي لاس له کستا پښتانه له خپل ټولنیز جوړښت را بیل کړل او د هند له کلتور سره یې انخلول.
نو په پښتنو کې خو ډېره موده لا تر اوسه پورې تعلیم هغسې خور نه شو. نو د دوی د اصل فکر چې دی نه په خپله ته خبر شو نه چې دنیا خبر شو نه دې داسې یو غلطي وکړه چې مونږ باندې کلچرل انویژن شروع شو ثقافتي حملې شروع شوې. فریزانو په 1843 کې دانستا کردن دوی واړول د هندوستان کلچر سره یو ځای کول د دې لپاره شروع چې دوی نه ژبه واخیسته ځکه چې د حل کر د هر قوم یو خپل ژبه ایسا د دې لپاره چې د دفتر د عدالت ژبه اردو شي یا هندي شي. نو دا به ورور مدغم کېږي کلچرلي د هندوستان سره او سب کانټیننټ د هغوی ګریډ ګیم د پاره ضرورت و چې دا علاقه دې د هغوی سره هندوستانی کلچر او اوس چې کوم د ویسټرن کلچر چې کوم دی هغه داسې بې موقع ځکه چې بې وخته او بې موقع چې کوم څیز راشي نو هغه فائده نه کوي هغه ته نقصان نه کوي.
په پیښور کې سلمان خان چې په ټولنیزو چارو کې څېړنې کوي وایي چې دا مهال نړۍ یو نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی او همدا وجه ده چې په پښتنو یې اغیز پرېوتی دی.
کوم یو معاشري هغه د وخت سره بدلون ته کې راځي هغه ډېرې زیاتې وجې ټول معاشري او د نیکو معاشري دا هغه وجه ده چې نن سبا دنیا چې کوم دی دا یو کلی جوړ شوی دی. دا میډیا ته وجه دا ټي وي ته وجه دا هغې په وجه باندې خلک د مختلف معاشره کې سیستم لري د هغې لباس ته وګوري که د هغې خبرې وګوري نو هغه په خپل ځان کې راوړي چې د هغې خوښ شي. نو د هغې په وجه باندې په هر معاشره کې دا بدلون راځي. په پاکستان کې مختلف معاشرې دي د هغې په وجه باندې چې کله خلک د کور نه بهر ته وځي خار ته وځي یا دا ټي وي سره راغی یا ریسټورنټ لاړ شي هغه خلک چې وګوري د هغې د وجه هم زموږ په کلچر کې زموږ په معاشره کې د هغې هغه شکل هم ډېر زیات ښکاري.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقی هم د سلمان خان خبرو سره اتفاق کوي او وایي چې د پښتنو په کلیوالو سیمو کې اوسم ټولنیز ژوند د پخا په شان دی خو بیا په ښاري ټولنه کې په دې کې لږ ډیر بدلون هم راغلی دی.
ایوه خاطر خو دا چې دا د ګلوبل ویلیج یا د نړیوال کلی چې کوم تصور عام شوی دی نو پښتانه هم د کلو باندې روزگار او د کار د پاره شارون ته مخسو دي. ما په خیال د دې بدلون یو علت دا هم دی چې د کلیوال ژوند سره راځي او کشاري ژوند نه وتلي دي سیمې دي هغه سخت جانی او سخت کوشي له لاسه ورکړې ده. و بلې خوا ته چې کم زموږ په کلو کې میشت خلک دي او هغه تر اوسه پورې لا شکر دی چې هغه پښتني کلتوري جوړښت دی فکر د جنگونو د خطر د څلور پنځه لسیزي کوم ستوري پیښې دي په پښتني وطن کې، د دې ټولو د برداشتولو او د دې ټولو سره په ډګره وهلو کې چې د پښتنو یو غټ علت دی، هغه همدغه دی چې اوسه پښتانه برقراره ساتلې، چې د دې قومي جوړښت ډېر زورور دی. په دې کې وایا شته، ننواتې شته، مرکه شته، جرګه شته، او دغه زموږ چې کوم پیاوړي کلتوري عناصر دي، یعنې حتی پښتون د ډېرو بدو سره د پیغور پولی را ګرځولې دي. د پیغور له وجې دی ډېر د ډېرو بدو سره ګرځېدل دي. دا یو ټینګ پښتني مستحکم حد دی چې پښتانه لري، او د پیغور د بیري هغه بیا منکرار ته لاس نه اچي، ناوړه کارونو ته لاس نه اچي، ظالمو سره ملګری نه کوي، د مظلومو سره جافۍ نه کوي. نو دغه ځینې قومي جوړښتونه دي چې د پښتنو د عنعنوي ژوند د افتخار او د ویاړ باعث دي.
سلمان خان بیا وایي هغه بدلونونه چې ټولنې او قوم ته ګټه رسوي باید راوستل شي. هغه کوم بدلونونه دي؟ نوموړی یې بیانوي.
بدلنے مین چې کومې خبرې دي چې موږ څنګه ملستیا لرم په پښتنو کې، هغه څنګه په پښتنو کې چې کومې خبرې پاتې دي، هغه څنګه په پښتنو کې چې کومې خبرې دي، څنګه هغه لکه کوم شی راځي باندې تر هغه څنګه کچر ته زمونږ پښتنو خواته انګریزان شي یا پنجابیان شي، نو هغه کله چې جواب کوي نو په کومې سپورتي کوي، هغه مطلب دا نه چې هغه کومې سپورتي کوي او خپل معاشره پرې خوځه او دا به دې هغه د ګناه وتلا، هغه مطلب دا وي چې هغه په هغه سیستم کې ځان چلوو لپاره کوي چې خلکو ته پاره نظر باندې دي او ټول بدل نه ښکاري، نو هغه څه پکار دی هغه سیستم سره ځان چلوو لپاره او کپلا چلو څه خبره ده، سوچ بدلول نه دي پکار.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقی وایي چې باید نوی کول له زاړه کول سره تړلی وساتل شي. په دې لړ کې باید زاړه خلک او مشران کار وکړي چې نوی او راتلونکي کول له خپل ټولنیز جوړښت ته خبر کړي.
یو خدا پکار دی، لمړی خدا پکار دی چې پښتون باید کار څومره ماضي ترقی کوي له معنویت سره ریښه پرې نه کړي، چې دا زموږ بالخصوص آسیا کی چدری آسیا پذر کی کمشتون لری نو آلتا دیر مضبوط روایات تی پشتن باید خپل روایات تجوندی بساتی، لیکن دا پشتنی روایاتو دا ضروری دا پارا دا فکر کون چه باید نوی نسل بالخصوص دا پرون دا سراوات رن سیمت مستنسری دا مستنگیری چی الحمدللہ دروس جوندی دی، باید دا دا خپل را روانو نسلون تا خپل آغا تکره تایولی او قدرمن دا بیار او دا برام دک اقدار تر روانو نسل
راجولی شاه خټک وایي چې د کلتور خوندي ساتل د دې لپاره هم ضروری ده چې په ټولنه کې داړې ګړې مخنیوي وکړل شي، او پښتانه چې په موجوده وخت کې له خرابو امنیتي حالاتو تیریږي نو باید چې د خپل کلتور او ټولنې د خوندي ساتلو لپاره یو موټی شي چې دا شان د دوی ټولنیز جوړښت خوندي وساتل شي.
په دې ټولنه کې خلک غواړي چې ډایورسټی دې وي او هر کلتور دې په خپل ځای ژوندې وي، په دنیا کې به امن وي. کچرې دا د منځ ځي کلتور نو بیا یو قیاس انتشار پیدا کیږي، نو هغه ټولنیز ژوند چې موږ ستوایو موږ دلته کلتوري قوانین چې فالو کولو نو زموږ معاشره کې اړې ګړې نه و. کله چې د انګریز قانون راغی نو د پښتونولۍ په قانون کې او د انګریز په قانون کې کلیش راغی، تصادم راغی. دغه تصادم چې کم دی نو کردار کمزور کړو، کلتوري کردار کمزور کړو. چې کلتوري کردار کمزور کړو نو یقیني خبره ده چې کم ځای کې کمزوري راشي نو هلته کې خو به دا اړې ګړې راځي. ګوره دا امپیریالیزم کې دی،
دی طبقاتی نظام پیدا شي پای کې هغه طبقاتی نظام پیدا شي چې پای کې بیا دا جدل خرازي بیا دغه جدلیات چې دي د انساني ټولنې ته هم راشي نو چې راشي نو بیا یو تر بله ډغره وي او ډغره دغه بیا د ځنګل قانون شو نو دا ژوند چې کم دی په دې کې بیا یو خطرناک انتشار چې دی هغه دا ټول قدرونه یا ویلیو چې دي هغه د ننځلار شي نو قدرت چې په کم نظام پیدا کړی په ځمکه بنی ادم یې پرې آباد کړی دی او هر قوم او قبیلې ته خپل کلتور ورکړی نو که دا د خدای منشا ده نو د دې حفاظت پکار دی.
اوریدونکو دا اونۍ مو د پښتنو په ټولنیز جوړښت خبرې کولې. که تاسو د پروګرام په اړه څه رائے لرئ نو راسره شریک کړئ. زموږ د پیغام ریکارډولو مشين شمیره ده.